همکاري در سره کوي.
موږ کوشش کول چې په ټولو کومې څانګې چې د بهیر د میرمن بهیر څانګې دي په ولایتونو کې او په پیښور کې او په جرمني کې هم څانګه سته، موږ کوشش کول چې دغه خلک هم را خبر کړو، خو زمینه مساعده نه شوه. ما وویل چې د ژمي له وجې موږ ونسوای کولی د خپل څانګې ځینې غړي راوغواړو، او دغه غونډه نسبتا له نورو غونډو څخه لږ کوچنۍ هم راغله د هوا د سړوالي له وجې. او نور په نورو غونډو کې چې موږ تېر کال کومې رڼا مشاعرې جوړې کړې وې، په هغو کې د نور بهیرونو مخصوصا د افغان ادبی بهیر چې د ورونو شاعرانو او لیکوالانو بهیر دی، هغه له موږ سره ډیره زیاته مرسته کوي. خو سه کال مو یو تکل موږ داسې کړی و چې سه کال په کارنا مشاعره موږ جوړو، نو تقریبا ډیر رول به موږ خپل بهیروالو پکې یا موږ میرمنې به ډیر زیات کوشش وکړو چې دا پخپله جوړ کړو، خپله یې دایره کړو، او دا زموږ لاسته راوړنه. او سه کال موږ په تنهایی زموږ میرمن بهیر وکولای شوای چې دا رڼا مشاعره جوړه هم کړي او پایله هم ولري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ځان د خوشاله ساتلو یو بهترینه طریقه دا ده چې نور خلک خوشاله وساتو، خو کومش په خپل خوشاله نه یو نور به څنګه خوشاله کړی شو؟ د یاهول ریپورت سره سم په ورځنی ژوند کې ځینو وړو ټکو ته پام کول را سره مرسته کوي چې په ژوند کې مو خوشحالي زیاته شي. د خوشاله وسیدو په اړه دغه ریپورت خلاصه وشمه رشیدی لولي.
که غواړئ خوشاله واوسئ، نو هر ورځ په هی هیله پیل کړئ. هر سهار چې د خوب له بستره راپاڅئ، په زړه کې درته راکړئ چې که خدای کول نن به خامخا یو ښه خبره واوري. د دې ښې خبرې په باره کې یو څه فکر هم وکړئ چې څه به وي. ستاسې اټکل ممکن سم وي. د خوشاله اوسېدو لپاره بل ضروري ټکی دا دی چې ورځنی ژوند له پلان او پروګرام سره پیل کړئ. ډېر کسان ځکه ناکراره وي چې داسې احساس کوي چې ډېر کارونه یې په مخ کې پراته دي او دی نه ورسیږي. خو دغسې کسان که د کار لپاره پلان جوړ کړي او تر ټولو ضرور کارونه اول ترسره کړي، تشویش به کم او په چارو برلاسي به ورته اسانه شي. د خپل خوشحالۍ د زیاتولو لپاره د یهوب ریپورت کې یو مهمه توصیه دا شوې ده چې که هر څوک ویني نو یو سوغات ورکوي. مطلب دا نه دی چې خامخا به خلکو ته مادي سوغاتونه ورکوي، بلکې د بل چا په لیدو مسکېدل، بل چا مننه کول، بل ته یوه داسې خبره کول چې هغه ورباندې خوشحالېدی شي، دا ټول سوغاتونه دي. هغه څوک چې نورو ته په سوغات ورکولو عادت وي، په ژوند کې زیاته خوشحالي احساسولی شي. له بلې خوا کوښښ پکار دی چې داسې بحثونه ونه کړو چې هسې د خولې خوند ورسره بدیږي. ځینې خلک له نورو سره بې فایدې سیاسي بحثونه کوي یا د عقیدې په اړه بحثونه کوي چې یو لوری هم له خپلې خبرې نه تیریږي او یوازې خفګان ورسره پیدا کیږي. له دارنګ بحثونو ډډه پکار ده. د خوشاله اوسېدلو لپاره د یهو په ریپورت کې د حمل ولو چې پکار ده بدګمانه ونه اوسو. هغه کسان چې د هر چا په هر عمل او هر خبره کې خامخا منفي ټکی راوسي او نورو ته د شک په سترګه ګوري، خوشاله ژوند نشي لرلی. په دې ریپورت کې د خوشاله اوسېدو لپاره یو بل جالب ټکی دا دی چې هر ورځ هڅه کوي چې یو خوندور شی وخوري. دا خوندور شی که یو چاکلیټ هم وي پروا نه کوي، خو چې مقصد تاسې ته یې خوړل په زړه پورې وي. کله چې دغسې خوندور شی نوش جان کوئ، بیړه مه کوئ، ورو ورو یې په مزه مزه خورئ چې پوره خوند ورڅخه واخلئ او سکون ورسره احساس کړئ. د خوشاله اوسېدو په اړه د یهود رپورټ وروستۍ توصیه دا ده چې د هر ورځې په پای کې تر ویده کېدو دمخه په هغه ورځ کې کړی پرمختګ در په یاد کړئ او د هغې ورځې لږ تر لږه یو ښه او ګټور کار چې تاسې ترسره کړی دی ترسره ولیکئ. دغه ښه او ګټور کار ممکن ډېر وړوکی وي. مثلا یو ماشوم په یوه خبره، په یوه ټوکه یا نزولو خوشاله کړی وي. دا هم کېدای شي چې په هغه ورځ مو ډېر لوی کار کړی وي. خو په هر حال په شاور ورځ کې لږ تر لږه خپل یو ښه او ګټور کار در په یاد کړئ او خپله تیره شوې ورځ په خوشحالۍ سره رخصت کاندئ.
تیره اونۍ د کتابونو په بازار کې یوه نوې خبره دا وه چې د ازادي راډیو د مشال څانګې له لارې ځینې خپاره شوي کلتوري هنري راپورونه د کتاب په بڼه چاپ شول او بازار ته راووتل. دغه کتاب لونګین نومیږي چې باز محمد عابد پکې د لونګین په شمول د پښتني کلتور د ګڼو نورو عناصرو لکه پیزوان، شین خال، ډولۍ، نظر، فال او واسکټ په باب له ګڼو کسانو سره د مرکو په بنیاد معلومات راغونډ کړي او په 133 مخونو کې چاپ کړي دي. شاه محمود شینواری د دې کتاب په اړه دغه رپورټ راستولی دی.
د کلتوري ریپورتونو د غټولګه چې لونګین نومیږي د باز محمد عابد اثر دی چې د مشال رادیو لپاره یې ریپورتونه وخت په وخت چمتو کړي او خپاره شوي دي. دغه کتاب چې په 130 مخونو کې خپور شوی په لسګونه عنوانه کلتوري مسایل پکې څیړل شوي دي. دا چې دغه کتاب به ټولنې ته څومره مثبت ثابت شي په دې اړه مو په ننګرهار کې له ځینو وتلو ژورنالیستانو سره مرکې وکړې. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ببرک میاخیل د دې چاپ شوي ټولګې په اړه وایي
خو عابد صاحب د دې عمق ته غورځېدلی دی او په عمیق ډول باندې دغه شیان راخیستي دي. مثلا ګودر او چارګل او منګی او دې ته ورته نورې هغه فوکلوریکې نښې فوکلوریکې ځانګړنې چې زموږ په قوم کې زموږ په ولس کې شته دی هغه عابد صاحب راخیستي دي. بیا یې د هر چا نظر په دې تړاو باندې راخیستی دی چې هغه ښه شرح شي. نو زه فکر کوم چې دا یو څېړنه ده چې عابد صاحب کړې ده او ډېرو خلکو ته یو فکر ورک نور به ډېر وهڅیږي چې دغسې مسایل په خپلو رپورټونو کې راواخلي.
په دې ټولګه کې ډېر داسې موضوعات شته چې له دې وړاندې پرې چا کار نه و کړی او یا هم د چا پام ته نه ورتله. په ننګرهار کې یو څو تنو ژورنالیستانو د ښاغلي عابد په دې نوي اقدام خوښي ښکاره کړه او په خبره یې په دې ټولګه کې ډېر داسې مسایل شته چې ژورنالیستان، محصلین او متعلمین په راتلونکي کې ترې د یو مخص په توګه ګټه واخلي.
نوم می محبوب شاه محبوب دی. پر اختیار هم عابد صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دا زه په پښتو ادب کې یو زیاتونه بولم. دا یو داسې کتاب دی چې زموږ هغه ارزښتونه چې په اوس وخت کې یو څه د نظر لوېدلې دي دا پکې خوندي شوي دي، هغه ته بیا یو کتنه شوې ده. نو زه د عابد صاحب دغه هڅې ته په ډېره درنه سترګه ګورم او په کار ده چې زموږ نور لیکوال ژورنالیستان هم دغه ته وهڅي.
رحمانیم اختیار هم خورا ډیر ګټور کتاب دی. ګټور په دې دی چې راتلونکي کې به خلک ځوانان له دې څخه د یو ماخذ په توګه کار اخلي.
باز محمد عابد وایي کله چې د مشال رادیو لپاره کلتوري ریپورټونه واستول نو د همکارانو لخوا ډیر تشویق شو او همدا وجه و چې د تیز ژ ورکړ چې په بیلابیلو کلتوري مسایلو کار وکړي.
او په دې کې داسې رپورټونه هم شته چې مثلا وخی یا د سپینو زرو بنګړې یا اوګۍ چې هغه اوس د نن نسل کاله یا اتیا کاله پخوا د ناویانو د سینګار برخه و خو نن نشته دی. نن صرف په عتیقې آثارو کې شمیرل کیږي یا په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي. دغه رپورټونه هم ما را پیدا کړي دي او جالبه ده چې د سره تصویرونه هم پیدا شوي دي چې مثلا د سپینو زرو کړی یا وخی چې ورته وي چې هغه خلک پیژني یا اوګۍ چې په څو شکل جوړیږي هغه نه یو شکل ما تصویر را پیدا کړی دی او د دې کتاب زمینه کړی دی.
باز محمد عابد وایي دی په ډیرو نورو مهمو کلتوري او ادبی موضوعاتو هم کار کوي چې هغه به هم د دې ټولګي په څیر پر اترونکو کې چاپ کړي.
اوس د دوو حکایتونو دا ورېدو بلنه درکو چې لمړی جلی او شیطان او دویم نیمګړی نمیشي. حکایتونه فریدا سیفیل ولی.
کی مینا پلاسونو کې دعا او پیغامونو کې هوډ وو. خو شیطان چې د مینې دعا او هوډ دښمن دی خپل تر ټولو لوی وسله یعنی نهیلی راواخیسته په انجلې پسې ورغې. د شیطان دا وسله د جال غوندې ده، له بنی ادمه تاویږي او په ځان کې ایران غاړي. انجلې د نهیلی په جال کې ایساره شوه او لمینې دعا او هوډ یې پردی کړه. دغه وخت یو فرشته راغله چې انجلۍ سره مرسته وکړي. له جالۍ را وباسي خو نه توانېده، ځکه فرشتې صرف له هغه چا سره مرسته کوي چې په خپل هم لاس په کار شي. خو انجلۍ دومره ناهیلي وه چې هیڅ حرکت یې نشو کولی. شیطان چې دا منظره ولیده په کټ کټ یې وخندل. د شیطان خندا یو ګډ میږي واورېده، بده ورباندې ولګېده. ګډ میږي چې د غنمو غټه دانه په ډیر زحمت کشوله انجلۍ ته ځان ورخکاره کړ چې ګوندي د دل ژوند سزده کړي او د نهیلۍ له منګلو راووزي. د ګډ میږي لیدل د انجلۍ لپاره غیبي الهام شو. په ځان کې قوت ولید او ځان یې وخوځاوه چې د نهیلۍ له جاله راووزي. دغه وخت فرشتې هم ورسره مرسته وکړه او انجلۍ له نهیلۍ راووته. د انجلۍ په زړه کې مینه، په لاسونو کې دعا او په ګامونو کې هوډ وو او شیطان تښتېدلی و. کلی کلال به هر ورځ کور ته په منګیو کې اوبه راوړي. د په کور کې دوه منګی لرل، او لکه څنګه چې په خانۍ او متل کړی دی چې د کلال په کور کې روغ لوخی نه وي، د ده همدا یو منګی سوری و اوبه به ورنه څڅېدلې. سوری منګی چې به تر کوره راوړل کېده کابو نیمې اوبه به ورنه توی وي. دې نیمګړتیا منګی ډیر ځوراوه. یوه ورځ یې کلال ته وویل، ما چېرته لرې وغورځوه، زه نیمګړی یم. کلال ورته وویل، نن چې کله په اوبو پسې تلم په دې به دې پوه کړم چې هر څوک هغه که روغ وي یا نیمګړی ګټه رسولی شي. وروسته بیا چې کلال له منګیو سره په اوبو پسې روان شو، نیمګړی منګی په ښي لاس کې ونیو او ورته یې وویل، د سړک د ښي غاړې ننداره کوه. د منګیو له ډکولو وروسته کلال نیمګړی منګی د نور کله غوندې په چپ لاس کې ونیو او ورته یې وویل، اوس نو تر کوره پورې د سړک د چپې غاړې ننداره وکړه، او په آخر کې راته ووایه چې د سړک د دواړو غاړو ترمنځ څه توپیر دی. کور ته چې ورسېدل، کلال نیمګړی منګی ته وویل، د سړک د دواړو غاړو په فرق پوه شوې؟ نیمګړی منګی ځواب ورکړ، هو، ښي غاړه سپیره وه خو چپې غاړې ته د بوټو او ګلونو یوه لیکه جوړه وه. کلال ورته وویل، د سړک چپ خوا ځکه زرغونه شوې ده چې تا له ډکولو وروسته په چپ لاس کې نیسم، او ستا د اوبو څاڅکي هر ورځ ورباندې تویږي. ته به نیمګړی یې، خو که څوک وغواړي هره نیمګړتیا په کمال بدلولی شي. ستا نیمګړتیا د سړک یوه خوا زرغونه کړه او ټول کلی ورسره ښکلی شو.
سقراط څوک په کومه زمانه کې اوسېده؟ د بشر د فکر او فرهنګ په تاریخ کې ولی لوی مقام لري؟ د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. استاد منلی د خپلو خبرو په ابتدا کې په دې اړه خپل رای را سره شریکوي چې موږ په پښتو کې سقراط ولیکو او ووایو که سقراط.
موږ چې د عربي نه اخیستنه کړې ده، نو هلتم سقراط راخسته ده په قاف او په توی. دا یو عام اصل ده چې هغه بهرنی کلمات چې عربي ژبه خپل کړی دي په هغه کې اکثره وخت د سین صوت په سوات اوړي، د کاف صوت په قاف اوړي، او د تی په توی اوړي. چې به دغه عادت زمونږ ملایانو هم خپل کړی دی، تورخم په توی لیکي، تو تاخیل په توی لیکي،
صافای په سواد،
صافای په سواد لیکي، او پټرول په توی لیکو. دا د عربي تاثیر دی. نو اوس چې موږ کوشش کوو چې له دغه اغیزو نه په بې ځایه ځایونو کې ځان وژغورو، موږ ډېرې کلمې بیرته هماغه خپلې ژبې د غږیز نظام سره برابرې کړي دي. نو زه فکر کوم که چېرته موږ سین واو کافری الف تی سقراط ولیکو، دا به د هغه اصلي کلمې سره چې په یوناني ژبه کې سقراطس دی نزدې. سقراط د میلاد نه مخکې په 1400 کال کې زیږیدلی دی، او تر 399 کال پورې ژوند کړی دی، یعنی ټول یو اویا کال ژوند کړی. د ده پلار مجسمه جوړونکی او تیږې توګونکی و، او مور یې دایی وه.
قابله.
زده کړې اوله برخه کې خو ټولې هغه زده کړې دي چې د ټولو اتنیانو دپاره ضرور وي، چې په هغې کې جمناستیک و، موسیقي و پکې، او ګرامر پکې شامل و. دا باید د ټولو اتنیانو زده وی،
دوی د تعلیمي نظام برخه وه،
او دا اجباري زده کړې وي. په استادانو کې ارکیالوس یو استاد دی، دیتیم یوه میرمن ده چې د استادانو کې. دا ډېر نادر کار دی چې یو څوک د میرمنو سره زده کړې وکړي.
او بخښه استاد منل په پخوانی یونان کې سرل دی چې یو متمدن ملک یا متمدن شهرونه وو، خو ښځو په اجتماعي سیاسي ژوند کې د فعالیت اجازه نه لرله. نو دا تاسو ول چې نادر کار دی، په دې حساب هم نادر دی.
په سیاسي ژوند کې فعالیت اجازه نه درلودله، مګر په فرهنګي ژوند کې دوی همیشه فعال وي او د ټولنې په سنه ویچارو کې ونډه اخیستې ده. نو طبعا د ځوانانو په تربیه کې هم دوی نقش لوبولی دی، مګر دا چې یو څوک بیا دغه نقش ته اشاره وکړي او هغه په رسمیت وپیژني او هغې نه په درناوي یاد وکړي، دغه ډېره نادره خبره ده. د یتیم د ده د مینې استاذه وه. مینه په زاړه یونان کې په حقیقت کې د څلورو مختلفو عواطفو سره تړلې ده. یو ایروس دی چې هغه شهواني مینه ده. دویمې فیلیا نومیږي، یعنی دوستی ملګرتوب. درېیمې اګاپې نومیږي، یعنی د ټولنې او د نورو سره مینه، د ټولنې د ژوند سره مینه، ټولنیز ژوند سره.
یعنی فیلیا شخصي دوستی ده،
فیلیا شخصي دوستی ده. اګاپې د ټولنې سره دوستی ده. او ستورګې هغه د عواطفو سره او د اخلاقي اصولو سره. نو کله چې وایو چې دا د مینې استاذه ده، په دې معنی ده چې یوازې جنسي مینه ورته ښودلې ده، شاید هغې سره هېڅ تماس نه نیولی، مګر دغه ټول هغه اخلاقي ارزښتونه دي چې په اتن کې مروج دي. یو بله ښځه اسپزی نومیږي چې هغه د ادبیاتو او خصوصا د بلاغت او فصاحت استاذه ده. دې تر څنګ سقراط موسیقي ویلې ده، لکه مخکې ورته اشاره وکړله. شعر یې لوستی دی، زراعت یې لوستی دی، هندسه یې لوستې ده او دغسې نور مروجه علومه. په دغه خپل وخت کې یو کامل پوه سړی و. د ده د شخصیت یو ټکی مهم دا دی چې د داسې انګیرله چې ده ته وظیفه سپارل شوې ده،
د خدایانو لخوا
ده ته یو وظیفه سپارل شوې ده چې هغه د خپلو همنوانو د عمومي سطحې لوړول دي. نو دی به د اتن په کوڅو کې ګرځېده او خلکو ته به یې درس ورکاوه. د ده درس داسې نه و چې صنف به یې جوړ کاو، رابغه په لیکچر به یې ورکاوه. د ده د درس سیستم چې په سر کوڅو کې ورکاوه، جمنازیمونو ته به ته ځوانانو سره به کېناسته، د پښتنو په اساس و.
سوال او ځواب د ډیالکټیک څورته وایي، همدغه دی
ډیالکټیک، د همدغه ځین را پیدا شوی چې د به پښتنې کولی، هغه به ورته جواب وایي، همداسې د پښتنو او د جواب په حساب باندې نفر یا هغه شاګرد واقعیت ته رسېده. د ده په برخورد کې مهم ټکی دا و چې ویل به یې زما مور قابله ده، د ښځو سره د ماشومانو په زیږولو کې مرسته کوي او زه د خلکو سره د فکر په زیږولو کې مرسته کوم. د ده په ذهن کې د دینه مهم دا خبره و چې هر انسان هوښیار پیدا شوی دی، ټول فکرونه د هر انسان په مغزو کې شته، مګر انسان یې پر ایستلو نه پوهیږي. نو که چیرې ورسره کومک وکړی شي، هره پوهه چې د نړۍ په برخه کې شته، هغه د هر انسان په مغزو کې ده او هغه کولی شي راوی باسي.
وروسته چې بیا د ده شاګرد افلاطون وایي چې پوهه زده کیږي نه، بلکې سړی ته وریادیږي، دا په حقیقت کې له سقراط الهام اخیستی و.
د سقراط نه الهام اخیستی و.
د افلاطون شاګرد ارسطو چې د منطق د علم بنیاد شدی، نو بیا دغه پیسه کې هم ویلی سو چې په یو غیر مستقیم ډول د خپل د استاد د استاد شاګردي کړې ده، لغه نه الهام اخیستی دی.
لغه نه الهام اخیستی و. دا یو ډول د زده کړې سیستم دوی رامنځته کړی دی. د سقراط په نظر باندې په دنیا کې دوه قسمه شیان دي. یو هغه څه دي چې د خلقت پورې ارتباط لري، او هغه یوازې الهي مسله ده، هغې ته د انسان لاسرسی نشته. د خلقت په اسرارو باندې پوهېدل د انسان د وسې وتلې دي، مګر د خلقت نه چې نور خبره واوښتله، که طبیعي مسایل دي، که ټولنیز مسایل دي، که اخلاقي مسایل دي، دا هر څه د انسان د فکر د زغل میدان دی. او دلته دوی انسان کولی شي چې په دې باندې فکر وکړي، څېړنه یې وکړي او ځان پې پوه کړي.
استاد منلی، زه فکر کوم په دغه خبره کې د سقراط په هغه زمانه کې یو لوی مثبت اړخ دا و چې په تیرو هیرو زمانو کې انسان ځان ډېر عاجز احساساوه، حتی خپل دودونه هم ورته داسې معلومېدل چې په تقدیر کې لیکل شوی دی و همداسې به یي. نو د سقراط له دې خبرې دا نتیجه اخلو چې دا وویل چې نه، تاسو کولای شئ چې ډیر څه بدل هم کړئ.
د سره دا نظر مو او لبرې خوا په د دیموکراسۍ په نظام کې نه هغه څوک چې په خبرو ښه پوهېدل خصوصا سفسطیان هغه کسانو چې غوښتل چې د خبرو له لارې په نورو باندې اغیز واچوي، نو تر ډېره ځله به داسې مسایل وړاندې کېدل چې خلکو ته پاره به منل آسان وو، مګر په واقعیت کې به د خلکو په ګټه نه وو چې هغې ته موږ اوسني سیاست کې ورته دیماګوژي یا عوام فریبي وایو. سقراط ډېر سخت د عوام فریبي په مقابل کې درېږي او دی وایي چې ماته د الهي ارادې په اساس باندې دا وظیفه راکړل شوې ده چې خپل خلک راویښ کړم، خپل خلک په خوځښت راولم، لکه غنځبور چې آسان په خوځښت راولي.
غنځبور څه ته وایي؟
غنځبور نرموچی یا غبار هم کېدای شي در الکو. زه په الهي اراده باندې دې ته اړ یم چې خپل خلک بیدار کړم، لکه غبار چې آسان مجبوری چې وزغلی. سقراط په خپل ټولنیز ژوند کې هم فعال سړی دی، داسې نه دی یو څوک نه دی چې یوازې په ذهني مسایلو باندې بوخت وي. دی یو جنګیالی هم دی، په 1422 کال کې دی
په قبل الميلاد کې
د میلاد نه مخکې 1422 کال کې دی په جنګونو کې برخه اخلي، همدغه جنګونه چې اتن د پلوپونیز په مقابل کې کوي، او په دې جنګونو کې نسبتا بریالی هم دی، تکړه عسکر دی. په 1416 کال کې بیا د کسانتیاب سره واده کوي. کسانتیاب د سیو خزه ده چې ډیره بدخویه ده او د تن ډیر زیات شکایت لري. دا غینه ده یو زوی پیدا کوي او ورسته بیا یو بل واده هم کوي چې دوه نور اولادونه هم تنه پیدا کیږي. د ده د مالی امکانات په اړه باندې ویل شوی دی چې غریب سړی و، ډیر څه نه درلودل، خو په کافي اندازه قوي ملګری درلودل.
دا مشهور ده وای ډیر وخت په ملما و دي خلکو
به
ځوانانو خصوصا ډیر خوشاله
ځوانانو خوخاوه او ځوانانو به ورته ملبستیا وکولی، د خبرو نه به خوند اخیسته او زده کړه به نه کوله. نو په دغه شرایطو کې په 1404 کال کې اتن بلاخره ماتیږي او د دیموکراسي نظام اول په یو د اولیګارشي په نظام باندې چې دیرش جنرالان یې په راس کې دي بدلیږي، او دغه د جنرالان ډیر زر استبدادي نظام را منځته کوي.
نو دا هغه وخت چې د مرګ ته 15 کاله پاتې دي،
د مرګ ته 15 کاله پاتې دي، او په دغه وخت کې د بیا هم په خپل ټولنه کې فعال سره دي، تعلیم ته دوام ورکوي. افلاطون چې موږ ورته مخکې اشاره وکړه په 1400 کې د شاګرد کیږي، نو د پاخه عمر شاګرد دی او په ټولنه کې داخل سره دي، اغیزمن سره دي، او دیرش مستبدین یا دیرش
جنرالان
نش کولای چې دی په اسانه ووهي. بل اخر بیا هم په 399 کال کې د محاکمه کیږي، او د محاکمه د پاره درې تورونه په باندې لګیږي. یو تور دا دی چې سقراط په هغه خدایانو چې د خار خلک منی باور نه لري. دویم تور په چې لګیږي هغه دا دی چې نوی خدایان خلکو ته ورپیژني، او دریم تور پیدا ده چې د ځوانانو اخلاق خرابوي. د اول تور په برخه کې خو ډیر د ویلو څه نشته دی، کوم مثبت یا منفي اسناد نه لرو چې د خدای په باره کې څه عقیده درلودله، مګر دغه فکر چې یو تعداد شاندې چې هغه یوازې د الهیات پورې ارتباط لري او انسان په هغه کې د فکر کولو حق نه لري، کېدای شي د بازو په نظر باندې د خدایانو چې هر د هر شي لپاره به بل خدای وو داغه نظر سره پتازات کرا غلی.
او بخشه استاد منل احساس هم دا خبره څنګه چې د اول فلسوف هم ویل کیږي، لومړی فلسوف په دې معنی چې ویل به چې هغه خبرې چې به تعقل یې منو دي منلو وړ نه دي. نو طبعا د یونان له دودیزو عقایدو سره به د دې استدلال تکر وو، که په دې سکه اسناد هم موجود نه وي، د دې لدې روشه یې د دې فکری لارې دا معلومی شي چې خامخا به ورسره په ټکر کې کیدو.
د خلقت په چارو کې د الهي اراده منله، مګر په هغه چارو کې د انسان د ژوند پورې ارتباط لري، د طبیعت پورې ارتباط لري، په هغه برخه کې د زیاتره فکر کاوه چې تعقل مهم دی. نو کېدای شي دا مسله باعث شوی دا چې د نوي خدای معرفي کړي او د باره کې هیڅ سند نشته دی. فقط یو خبره و چې د سقراط په عقیده باندې د هر انسان کې د ننه یو قوت شته دی چې د ورته دایمون وایي، او دغه قوت انسان دې ته اړباسي چې مسایلو ته وګوري، ځان پې پوي کې، ځان پې ورسي، او انسان محکوم دی په دې باندې چې ځان پوه کی. دغه محکومیت دغه دیمن د وجود نه اخیستل کیږي په هر انسان کې شته. دیم کېدای شي دا معاصرینو یې دیونه یو خدای په شکل باندې
تعبیر کړی استاد منلی. په یونان کې په آتن کې دیغوی د خدایانو تعداد خو زیات و. فردن شار به خدای درلود. په شار په منځ کې به هرې سیمې هرې مینې ناحیه یو خدای درلود او حتی هرې کورنۍ بیل خدای ګوټی درلود. نو چې یو کور او کورنۍ خدای ګوټی لري ډېر امکان لري چې سقراط له خبرې همدغه تعبیر اخیستل سوی سي. ده نو د یو شخص لپاره بیل خدای هم منلی
و. نو په دغه خاطر باندې د محاکمه کیږي. د اتن عدلی نظام په دې وخت کې داسې دی چې آزاد اتنی انسان په تعزیر نشي محکومېدلی. څوک یې ځورولی نشي، څوک یې شکنجه کولی نشي. د هغه دپاره فقط دوه جزاوې شته، یا به جریمه کیږي یا به وژل کیږي.
ګمان کوم جلاوطني به هم و پکې.
جلاوطني هم پکې وه. د جریمې ټاکنه هم د یو قضایي هیئت دخوا نه کیدله. سقراط په محاکمه کې 501 کسه په قضایي هیئت کې شامل وو.
هغه جوري هیئت چې ورته نن سبا وایو،
چې نن سبا ورته وایي. او په دغو 501 کسو کې 201 اتیاو د ده په محکومیت باندې رایه ورکړه. بیا ده ته اختیار ورکړ شو چې دی خپله جزا په خپله وټاکي، آیا مرګ مني که جریمه مني، او که جریمه مني څومره جریمه مني. نو د اول داسې استدلال وکړه چې هغه خدمتونه چې ما دې خر ته کړي دي د هغې په مقابل کې زه حق لرم چې د ژوند تر پایه ما د خار خلک په یو ځای کې بند کړي او ډوډۍ راکړي. چې دا خبره خلکو د خپل عرف نه مخالف وګڼله، ځان پورې یو ډول ملنډې موبللې. بیا چې د جریمې خبره شوه، دته ویل چې څومره جریمه منې، ده ویل چې زه غریب سړی یم، وسه نه لرم. او بالاخره سقراط دې ته اړ ایست د 399 کال په پسرلي کې چې د زهرو جام په سر راوړي او له دې دنیا لاړ شي.
استاد منلی، د سقراط پیسه کې کومې خبرې چې تاسې وکړې او ما چې خپله لوستې دي، آیا ویلی سو چې د حکمت او فلسفه په تاریخ کې، د بشر د فکر په تاریخ کې له ده سره متعلقې دا دوه درې خبرې، درې څلور خبرې ډېرې مهمې دي؟ یو دا چې دای د اخلاقو د فلسفې یو ډول بنسټګر دی، یعنی د اخلاقو باندې چې بیا بحثونه کیږي په فلسفه کې سره یو قسم ده ته رسیږي. بل دغه دی ډیالکټیک مفهوم چې تر ایګل پورې په 19مه پیړۍ کې را رسیږي او مختلفو فلسفانو ډیالکټیک ته اهمیت ورکړی دی. او بل دی معرفت بهترینه لاره ده چې مباحثه وسي او جدل وسي او بحث وسي، سوال او ځواب وسي. ډیالکټیک دی روش په خاطر باندې د بشر د فکر په تاریخ کې د ډېر اوچت مقام لري. بل دا دی چې د اول ځل لپاره د معرفت لپاره یو نسبتا بشپړ تعقلي سیستم وړاندې کو، تعقلي میتود وړاندې کو. چون فلسفه په تعقل ولاړه ده، په استدلال ولاړه ده، نو دی یو قسم لومړنی فیلسوف هم بللی سو په دغو بنیادونو باندې. کولی سو چې په دغو خبرو کې د سقراط هغه تاریخي اهمیت را خلاصه کو؟
په دې خبرو کې بیخي را خلاصه کولی شو او دغه دقیق خبرې دي. البته دا هم باید هیر نه کو چې هیڅ څوک لومړی نه دی. سقراط لکه موږ ورته اشاره وکړله استادان درلودل، د هغوی نه ډېر څه زده کړي دي. سفسطیان عادي کسان نه وو، هغوی هم تعقل نه کار اخیسته، مګر د هغوی د تعقل نه کار اخیستل یو ډول
مغالطه وه.
مغالطه پکې وه. اخلاقیات د دنه پخوا هم موجود وو، مګر د دغه ټول ته د سیستم بڼه ورکول که څه هم د پخپله هیڅ لیکلی اثر نه دی پریښی، نو موږ نشو ویلی چې د ده منسجم فکر څه و. د ده فکر موږ ته د نورو د لارې رارسېدلی دی. خو بیا هم دا خبره کولی شو چې دی د نوې فلسفې یو بنسټګر وبولو.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر است. با سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه این ساعت را من سید سمی عباس آغاز میکنم. در این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد. اما قبل از آن توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در قصر سفید با همتای آمریکایی خود باراک اوباما ملاقات میکند. در انفجارات دیروزه در پاکستان 115 نفر کشته شدند. نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز با